سلامونه. ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د عقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخری نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم 272 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغې په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خوشي شوو کسانو شمیر 2380 تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمیر 282 ته رسیږي. هغه وویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. تخری وایي تېره پنجشنبه هم د سند د ایالت له زندانونو 13 افغانان راخوشي او د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شوي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 192 تن افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. شان فریزر په یو ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې. د 2021 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40,000 ته ورسیږي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د F-14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراینی پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل شي. ډنمارک او هالنډ د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی ډیپلوماټانو په بخښنې سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د F-14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسیې ځواکونو پر ضد یې تهاجمي عملیات پیل کړي، له لویدیځ نړۍ څخه یې په زلونو د نویو الوتکو غوښتنه کړې ده. همدارنګه بل پلو بیا په اوکراین کې د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تېرې شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکوني ودانۍ د توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون په دنیپرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو له کبله په دې ښار کې اور لګیدلې دی. د هغه په خبره درې توغندي په خارکیف توغول شوې دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر ایفګینی پریګوژن نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اوندوف ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسي جګړه پر مخ بیایي په عادي حالت کې الوتنې کوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د روسي د اجیریو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسي په ځینو خارونو کې پوځي بغاوت کړی دی. د چوي دغه پوځي بغاوت کلی ولې کړی دی او پایلې به د روسي لپاره څه وي دا به تاسو وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې ځنډولې وه. په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي. همدارنګه دا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلی دی دوی هغه لایحه تصویب کړی ده چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا هم غواړم.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سر مطلب ته مراجعه شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دوی هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې درولې وه او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې په تمه دي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
سکل له یوې خوا خورا ګرم اوړی او له بله خوا د برېښنا کمښت د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکي حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې چې برېښنا ته پکې سخت اړتیا ده په څلورویشت ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاده شوی او لبلی خو لبدا مرغا ده بریخنا نموجودیت لویه سون زده پر طولو چلوروی ساعتونو ده سهال لخوای وازی چلور ساعت بریخنا لرو او ده شپی لخوا کلا کلا ده دو ساعتونو لپاره رازی چند دیره گرت تری نشو کولای ده خوال گرمی دو او ده پاکو بو نموجودیت ده خلکو ده نروغی لامل گرزی.
فرید صاحب زاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوي. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا شل پنځویشت کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم. په کابل کې سکل ګرمي بې حده زیاته ده. برقونه هم تګ راتګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو ګرچه که په ژمي کې برق ځي نو په دې پوهیږو چې کیدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمي اچي په اوړي کې نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کی او یخچال په دی باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت د ژوند برابر نه وي نو هلته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د بر بیار سیمې اوسیدونکي سنګر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزورې دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمي به حد زیاته ده. نورو کلونو په پرتله سږ کال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره پرې نه کېږي او کولر او کنډیشن خو بیخي لګېږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي هوا نشي یخولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړې وه چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا څلورویشت ساعته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي خو هغه مهال د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د څلورویشت ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندي ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال جنوب جنوب لویدیځ ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسې واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس باور شو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې میاشتې د شپږویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یوه ویان تېره ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې لاغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي او وروسته به دغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمشپې سبا کوي. د جرمني د اعلان خای افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسی چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډیر سخت او حق او حالات هم تیر کړم. تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرې کې تیر کړو. دغه لوی اختر هم را روان دی. خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسمن د بروسیه د بیرت شروع اعلان وکړو. نو موږ یې تقدیروو خو رسمن موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ سره رسمن کوم خبر نه دی راکړل شوی. خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شوی هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامداره کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دي ویل شوي خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحلې ته رسیدلي یو او دلاره چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو. ګیرګرفت د افغانانو ډېر وو نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی در روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکاری لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمنی هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بېلابېلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي او په کار ده چې جرمنی حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسواتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. دا صفی الله ستانگزی راپور په دې اړه ورو.
په روسیا کې د نن یو نوی کړکیچ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا وروسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توفخارې نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول ګواښونو وساتو. هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او لخپل خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنگیالو یو قومندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگیدلی او وژل شوی.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګریژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړ پوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګریژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف ښاری نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړۍ کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلي. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورټ شوي عسکر درې یا څلور ځله ډیر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورټ کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډیر دي. موږ هر ورځ تر زرو پورې مرګ ژوبل لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري. نه د وسلو تجهیزات، نه د قومندې جوړښت.
پریګریشن زیاته کړې جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګرې هم په کنټرول کې دي. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. پروستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلي وو د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلي د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې نوی کورنی کړکیچ ته په غبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او څومره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنګیالي ساتي هغومره به په کوردنانه لګډوډو سره مخ وي. هغه په خپل ټویټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسمه لار انتخابوي خامخا ځان هم له منځه وړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیج له تاریخه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري ده
دور چی سي نه کوراسيت
خيبات فختر کې څوم رختري راکوي
بان بان ګپ دې ګسو نه بر پروګرام دي ده چی کنیم
اختر لپاره زنګړي پروګرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي زنګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندري خبرو. تاسو د رادیو د ایمه اوریدونکو ته زنګ وهو.
خیمرم مهمان میسازید دیگه.
نظر صاحب بل تاکل پروگرام خکلیوی
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزې له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 13 کلنه انار د زرګر په دکان کې ولاړه او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکې ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا نارستونه ډکه ورېونیولې ده. نه غواړي چې نورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګري اطلاع پروشان وایي په اوسني وخت کې د کورنیو له لورې د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل، خو اوس ځینې خلک د ناوی د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوی او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
خرید مو زیات است چون مردم
اخستل زموږ زیات دي، ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو ترڅنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجي محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د تلا پروشي دکان لري. نوموړی وایي کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼي وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلاو وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی، ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کرنور.
د کانادا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاوو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کانادا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منولو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هېچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل هروسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچی سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې خپل او خپلوان یې وي.
د 2021 کال لګس میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړې دي. د کاناډا د مرستو د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پا پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلا بازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د 100 کیلومتره ویلو صفایي او ترمیم، دغو ویلو او کانالونو ته سربندونه او د 2.5 زره مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدې ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 50 کیلومتره په اوږدوالی سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوې دي. د څوکۍ ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافي
دا والا چې دا دینه ډېر پټیچ دي دا مستفید دي. دا پسونه چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته رسیدګي وته نه کېدل او دا چې شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د څه پروژې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول ومنه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ دې پروژې نه ډېر راضي یو خدا دا چې موږ ته کاري فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سار زو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کوندې دي چې د کورنۍ سرپرست دي او درې څلور پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرست دي او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی اس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د یلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي کده د امارت ولړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مزک والا سر دي کومک وسی تاریخ بند کړه تاریخ موږ بند کړی دي. نو مزک والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته سوزریات لري کومک ته داس خلګو سره وسی چې هغه په خوا پنیر شو په پجی گزاره و په دغه خپل کور چلوي وس خو هغه بند سو هغه نست او په د باغران په سلو کورو کې شل کور لا د ځان غلا نه لري هغه گزاره په خوا پنیر شکول وس چې نه مزدوري نه روزانه یی د خلک چش و خوري
سبو میش دیش کی مش شمالی وزیرستان کی ڈی پی ایچ ڈی متاثرین کڈول شوی دی او میشتا دا 100 روپے 20 روپے چکی میں منالی شوی وے دا ایسے میش نہ باند میش کو ماتا تنیرا چکی کڈے میں ول دی دا تا میش اپیل دی میشتا دا داری پے شریکو
پرا ولایت گلستان ولسوالی تہ خبر کوما نو دا غمر د کوم پرا ولایت گلستان ولسوالی او ډیر ستړي بیا وز د ولسوالی د خادو د خاصه نه معلومه د سړک د خاصه نه معلومه د غمر د اسلامي امارات ته مشران صدا غوښتنه ده چې د غمر د گلستان ولسوالی ته دي انتونونه په حال کې پر د سړک یو څه کار وکي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادي رادیو د کارکونکو څه اوریدونکو څه چې موږ راختر یو ځای ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو خو د دغه پروګرام تر خپرېدو